د مینې پیغام.
نوې امید
زما په ګو ملګرو مستاسو لپاره د پروګرامونو یو سلسله شروع کړې ده چې نوم یې نوې امید.
پدې کې به تاسو زموږ د خويندو نه د امید او د تسلۍ نه ډکې خبرې اورئ.
څه شبانه مونږ به د امید او تسلۍ نه ډکې خبرې د خزو نه اورو. داسې کې دی شي سو
سلیم خان وروره، ولې تا ته خزې سخکاری ستا څه خیال دی؟ خزې ولې هوښیارې خبرې نشي کولی سو؟
اوهو خورې، ته خو خفه شوې، دا خو ما تا سره ټوکې کولې. مونږ ټولو ته معلومه ده چې خزې ډېرې عقلمندې او هوښیارې. تای پاک خزو لهم لکه د سړو په شان حکمت او هوښیارتیا ورکړې ده.
مونږ به صرف خبرې اترې کوو او که خپل اورېدونکو ته پروګرام هم وړاندې کوو.
زما ګران اورېدونکو، راځئ چې اوس مونږ نوې امید پروګرامونو سلسله کې یو ښکلی شان پروګرام وګورو.
السلام علیکم زما خوږو ملګرو، څنګه یې تاسو؟ مونږ امید لرو چې تاسو ټول به روغ جوړ یئ او دې لپاره مونږ د خدای پاک ډیر شکر گزار یو.
زما له طرف نه هم سلامونه قبول کړئ. زه امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یئ او زموږ دا پروګرام به اورئ. زما ملګرو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې مونږ د پروګرامونو په دې سلسله کې هر هفته تاسو ته یو نوی پروګرام وړاندې کوو، نن یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي موضوع سره حاضر یو. امید لرو چې د دې خبرونو به تاسو ته ډیره تسلي ملو شي.
زما ملګرو، ستاسو نظر څنګه دی؟ آیا تاسو ته ارس صفاخ کاری او کنا؟ ها، زه تاسو نه یو بل ته پوسم کوم، ستاسو روحاني نظر څنګه دی؟ آیا تاسو د خدای پاک په لټون کې یې یا مغه مونته دی؟ نن به مونږه د نوي امید پروګرامونو سلسله کې د نظر په حق له خبرې اترې کوو. ملکی، زه تاسو سره ملاوېدو باندې ډیره زیاته خوشاله شوم. نن به مونږ د غوګونو په باره کې نه، بلکې د سترګو په باره کې به خبرې اترې کوو.
زما ملګرو، ستاسو نظر ښه دی؟ که چېرې داسې نه وي، نو بیا تاسو خامخا دا پروګرام واورئ، ځکه چې مونږ به په دې کې تاسو ته یو څو وجې بیانوو چې ولې زموږ نظر خرابیږي. مونږ امید لرو چې تاسو به د سترګو د مسلو په باره کې نوره پویه هم حاصله کړئ او په دې باندې به پوه شئ چې کله ستاسو نظر ښه نه وي، یعنی ستاسو نظر کمزوری کیږي، نو بیا تاسو څه کولی شئ. نو ردی په باره کې به مونږ د سلیم خان نه خبرې اترې اورو.
د دې نه علاوه، نن به مونږ د خدای پاک د کلام په حق باندې هم خبرې اترې کوو او مونږ به اورو چې دا څنګه زموږ روحاني نظر ښه کولی شي. د خدای پاک کلام په کتلو کې زموږ مرسته کوي. دا په تیاره کې زموږ د پاره یو چراغ دی او زموږ د ژوند لارې روښانه کوي. زه خو نن د دې خبرو اورېدو په انتظار کیم.
نو هما راځه چې دا نورې خبرې اترې د لږ څه حد دپاره پرېږدو او د سلیم خان ورور نه د سترګو په باره کې یو څو خبرې اترې واورو.
تاسو ډیره مهرباني چې تاسو یو ځل بیا ماله مکرا کړه چې زه خپل خوږو اورېدونکو ته د سترګو د مسلو په حق باندې یو څو خبرې اترې وکم. زما ملګرو، که چېرې تاسو ته یاد وي، نو په تیر شوي پروګرام کې هم ما د سترګو په موضوع باندې تاسو ته یو څو خبرې اترې کړې وې او مونږ د سترګو د مختلفو حصو په باره کې خبرې اورېدلې وې. نو زما امید دی چې تاسو به د هغه خبرو نه د خدای پاک د راکړې شوې تحفې، یعنی د نظر په باره کې ډیر څه زده کړي. یاد ساتئ، دا دنیا کامله نه ده. بعضی وخت زموږ نظر په پیدایشي طور باندې خراب کېدای شي، بعضی وخت د اکسیډنټ په وجه باندې، بعضی وخت د بیمارو په وجه، یا د بوډاوالي په وجه هم زموږ نظر خرابېدای شي. دې نه علاوه، مونږ به د یو څو داسې سیزنو په هکله هم خبرې اترې اورو کوم چې زموږ په نظر باندې اثر غورځي. او د دې نه علاوه، تاسو له بعد د دې نه د بچ کېدو دپاره یو څو مشورې هم درکوم. نو د دې پاکله د خبرو تر شروع کولو نه مخکې، دا به ښایي چې په مختصر طور باندې د سترګو د حصو په باره کې یو ځل بیا وورو. زموږ د سترګو مختلف حصې دي. که چېرې موږ وګورو، نو زموږ د سترګو ګاټې چې وي، نو دا مختلف رنګوي. د چا د سترګو گاټي خړ وي، د چا تور وي، او د چا د سترګو گاټي شین وي. د دې نه علاوه د گاټي نه چاپیرا د سترګې ځنی سا سپینی، او د گاټي په منځ کې یو ورکوټه شان سوری وي چې رڼا زموږ سترګې ته دن نه بوزي. او دغه شان زموږ د سترګو د حفاظت دپاره په دې باندې یو پرده وي، او دې پردې ته مونږه زیزمه وایو، او دا زموږ د سترګې حفاظت کوي. او دا زیزمه او باڼه زموږ سترګه د نقصان نه بچ ساتي. نو زما ملګرو، اوس راځئ چې د یو څو عامو مسلو په باره کې خبرې وکړو کمې چې زموږ نظر ته راپېښېږي. بعضې وخت یو کس لرې سیزونه لیدی شي خو نږدې ورته څه نه ښکاري، او دا ډېر عامه مسله ده. او خاص طور باندې کله چې یو کس بوډا کېږي نو دا مسله ورته راپېښېږي. نو زما ملګرو، کله چې تاسو څه سیز صحیح او واضح لیدلو دپاره د خپل ځان نه لږ شان لرې کوئ، نو د دې مطلب دی چې ستاسو لرې نظر صحیح دی. او دغه شان بعضې کسان نږدې ویني خو لرې نظر یې صحیح نه وي. نو د دې دواړو مسلو علاج د چشمو په ذریعه او د لینزونو په ذریعه باندې کېدای شي. او یو بله مسله هم ده چې هغه د چشمو په ذریعه باندې ټیک کېدای شي. کله چې یو سیز یا یو کس موږ ته دون دون ښکاري، یعنی په صفا طور نه ښکاري، او دا په هغه وخت کې کېږي کله چې زموږ د سترګې گاټې ګول نه وي، نو د دې علاج هم د چشمو په ذریعه باندې کېدای شي. کله چې زموږ د سترګې گاټې ګول نه وي بلکې په دې کې لږ فرق وي، نو دې سره موږ ته خلک او مختلف سیزونه په صفا طور باندې نه ښکاري. نو ملګرو، کچرې تاسو ته داسې قسمه مسئله وي، نو بیا دا ډېره ضروري ده چې تاسو ډاکټر له لاړ شئ او د خپلو سترګو معاینه وکړئ، د خپل نظر ټیسټ وکړئ. نو دغه شان ډاکټر به ستاسو مرسته وکړی شي او ستاسو نظر به د ختمېدو نه بچ کی. یاد ساتئ، زموږ نظر ډیر زیات هم دی، نو که موږ ته څه مسئله وي نو بیا موږ له ډیر انتظار کول نه دي پکار، بلکې سمدستي ډاکټر لتلل پکار دي. کله چې زموږ په سترګه کې څه مسئله وي او په وخت د هغې علاج ونه کړی شي، نو هغه مسئله ډیره زر د خرابوالي په طرف ځي. او یاد ساتئ، که چېرې تاسو ته د سترګو څه مسئله نه وي، نو بیا هم دا ضروری ده چې تاسو د سترګو معاینه وکړئ. دغه شان موږ د خپلو ماشومانو هم د سترګو معاینه کولی شو. د دوو کالو، د دریو کالو او د څلورو کالو په عمر کې دا ډیره ضروری ده چې مونږه د خپلو ماشومانو د سترګو معاینه وکړو. زما ملګرو، زما یو ملګری او د هغه نظر هم ډیر کم شوی، هغه بیا ډاکټر له لاړو او هغه ورته چشمې ولیکلې. نو کله چې هغه هغه چشمې واچولې نو ماته وې چې دې سره د هغه په نظر کې ډیر فرق راغلی دی او ډیر مدد ورته ملاو شوی دی، او هغه اوس د ژوند نه ډیره مزه اخلي او ډیر خوشحاله دی چې د هغه نظر واپس ښه شو. د دې نه علاوه نور هم وجشته چې د هغې په ذریعه ستاسو په نظر باندې اثر غورځېدای شي. کېدای شي چې ستاسو په سترګه کې سوروالی او درد وي. نو راځئ چې په دې باندې یو څو خبرې اترې وکړو. کله چې ستاسو په سترګه کې انفیکشن وي نو دې سره سوروالی او خارښ پیدا کیږي، او بعضې وخت داسې هم کیږي چې کله تاسو اوده شئ نو بیا ستاسو سترګې انختي، او اکثر د زیاتو ماشومانو سترګو سره هم داسې کیږي، او دې سره بعضې وخت د هغې د سترګو رنګ هم بدل شي. خو ملګرو، یاد ساتئ چې داسې قسمه بیماری ډیره زر نورو ماشومانو ته او لویو کسانو ته لګي. نو کله چې یو ماشوم ته داسې تکلیف وي نو کوشش کوئ چې هغه د نورو روغو کسانو سره اودن نشي، او تاسو د دې علاج داسې کولی شئ چې تاسو خپل سترګې په صفا اوبو او نرمې کپړې سره پاکې کړئ، او بیا په سترګه کې دننه یعنی لاندې زیزمې طرف ته مرهم ولګوئ یا پکې د دوا څاڅکې وکئ. نو زما امید دی چې دې سره به ستاسو د سترګې مسله تر ډیر حده پورې حل شي. نو دا یو څو خبرې وې چې ما تاسو ته د سترګو په باره کې وکړې. زه امید لرم چې تاسو به دې خبرو نه ډیره فایده ترلاسه کړي. خو په تلو تلو کې زه تاسو ته دا یو خبره کول غواړم چې د خدای پاک د دې راکړې شوی نعمت او د دې لوی تحفې حفاظت وکړي، ځکه چې سترګې یو ډیر لوی نعمت دی.
زما ملګرو، تاسو خو د سلیم خان رور نه د سترګو په باره کې خبرې واوریدي. امید لرم چې تاسو به د دې نه فایده اخیستي. خو اوس به موږ د امینې خور نه د سترګو په باره کې یو څو خبرې اترې اورو. امید لرم چې دا خبرې به هم ستاسو د پاره فایده ناکې. نو راځئ چې د امینې نه دا یو څو خبرې اترې واورو.
ډیره مهرباني سلیم، خو د سترګو په باره کې ډیرې خپلې خبرې وکړې. زه تاسو ته دا ویل غواړم، د سترګو نه اوبه راتلل یو بل د سترګو مسله ده، او دا یو داسې علامت دی چې بیا وروستو ته سترګې ډیرې خرابې دي شي. خو د خوشحالۍ خبره دا ده چې د دې علاج کیدی شي، او دا مسله زیاتره په هغه علاقو کې وی چرته چې آبادی زیاته وي او صفائی نه وي. دا بیماری موږ ته د نورو کسانو نه هم لګېدی شي. نو کوشش کوئ چې خپل سترګو باندې ماشی مچان مه پرېږدئ، ځکه چې د ماشو مچانو په ذریعه هم بیماری خورېږي. نو کله چې یو کس ته د سترګو دا بیماری ولګي، یعنی سترګو نه یې اوبه راځي، نو دا هغه سترګې سری شي او اوبه تی بهیږي، او دا غوی د سترګو رنگ هم بدل شي. کله چې دا ناروغي نور هم وده کوي، نو د سترګو رنگ کې نور هم فرق راځي، او وخت تیرېدو سره سره د سترګې د گاټي پاسنه هي سخپل رنگ بدل کی او خړ رنگ کی شي. کچری په دې دوران کې د دې علاج نکړي شي، نو دا خطرناک کیدی شي، او بیا دا زخم یا داغ نور هم غټ شي، او د غشان پسترګو پټولو او کولا وهلو کې ډیر تکلیف پیدا شي، او دا د ړوندوالي سبب هم ګرځي. نو دا ډیر ضروری ده چې څومره هم زر ممکنه وي، نو ډاکټر لدی لاړ شو. یقینا چې حفاظت د جراثیمو نه د بچ کېدو د پاره یو ښه لار ده. نو کله چې موږ روزانه خپل مخ وینځو، نو دې سره موږ د ډیرو جراثیمو نه بچ کېدی شو. بعضی وخت زموږ د سترګې گاټې خارښ شروع کی، او دې سره پکې سوروالی هم پیدا شي، او د دې نه علاوه سترګې ډیر درد هم کوي. زما یو ملګری باندې دا بیماری راغلی وا، هغه ما ته وویل چې دا سې لګي چې زما سترګې سو پچاکو باندې وهي. او دا بیماری عام طور باندې په یو سترګې راځي، کې دې چې پتا سو سمدستي درد راشي یا په قلار هم راتلی شي. د سترګې نه اوبه شروع شي، او چې کله تاسو رڼا ته ګوره، نو دې سره درد کوي، یا ورل لاس ور وړې نو بیا هم خوږیږي. د سترګې گاټې چاپېره تک سور شي، او بیا موږ ته هر څه صفات اور باندې نخکاری، بلکې ړانده ړانده ښکاری. نو که چېرې تاسو ته دا قسمه مسله وي، نو سمدستي ډاکټر لاړ شئ، ځکه چې ډاکټر لتلل ډیر ضروری دي. د دې علاج په مرهم سره نه شي کېدی. یو بل بیماری ده کوم چې د ړوندوالي سبب ګرځي، او دې ته ګلوکوما ویلی شي. د سترګې د گاټې وروستو ډیر زیات دباو راشي، دا یو سنجیده بیماری ده، او اکثر د سلویختو کالو نه پس په انسان راځي. د دې دوه قسمونه دي، یو قسم ډیر زر راځي، او په کار دي چې علاج یې هم زر تر زر وکړي شي، او د دې شروعات د سر درد یا پسترګه کې درد سره کیږي. سترګه سره شي او نظر ړوند ړوند شي، او کله چې سترګو له لاس ورړو نو درد کوي، او کېدی شي په داسې حالت کې مریض باندې الټه هم ولګي. په دې دوران کې د سترګې گاټې د روغ سترګې د گاټې نه غټ شي. که تاسو کې چاته دا مسله وي، نو زر تر زره مدد ترلاسه کړئ. په دې دوران کې به تاسو لا د خپل نظر بچ کولو لپاره آپریشن کول پکاري، او کله چې ګلایکوما په قلاره قلاره وده کوي، نو دا زموږ د سترګې لپاره نور هم خطرناک کیدی شي، ځکه چې سترګې درد نه کوي او نظر په قلاره قلاره ختمیږي، او اکثر هغه کس ته د دې پتم ونه لګي. نو په داسې حالت کې د گاټې رستو دباو پیدا شي، خدا ډیر په قلاره قلاره زیاتیږي. تاسو په خپل هم د دې اندازه لګولې شئ، یو سترګه پټکې او په بل باندې نیغ مخامخ سيزونو ته وګوره. خپل یو ملګری ته وایي چې هغه تاسو مرسته وکي. هغه ته وایي چې خپل لاس اول تاسو د سترګې مخې ته ونیسي، او بیا یو طرف ته او دغه شان بل طرف ته وګوره چې تاسو ته په دې سترګه غیر چاپی رخکاری او کنه. د چا نظر چې ټیک وینو، هغه عام طور باندې د خپل اوګې نه لک شان رستو پوری سيزونه لیدي شي. خو چاته چې د ګلایکوما بیماری وي، نو هغه ته صرف مخامخ سيزونه ښکاري، او یو طرف ته او بل طرف ته ورته سيزونه نه ښکاري. نو که تاسو ته دا بیماری وي، نو زر تر زره د دې علاج وکړئ، ځکه چې زر علاج کولو سره تاسو خپل نظر بچ کولی شئ. عام طور باندې به ډاکټر تاسو له سترګو ساس کی یا بل خاص قسمه دوایي درکړي، خو کچري دې سره تاسو سترګې ټیک نشي، نو بیا کې دې شي تاسو ته د آپریشن ضرورت وي. د سترګو موضوع یو ډیر خاص موضوع ده، نو دا ډیر ضروری خبره ده چې موږ د هغه سيزونو نه خپل ځان بچ وساتو کم چې زموږ سترګو ته نقصان رسولی شي. نو د خپل ځان خیال ساتئ، او د هغه خیسته سترګو هم خیال ساتئ کوم چې خدای پاک تاسو له درکړي دي.
ملګرو تاسو خدای مینې نه هم خبرې ترې وورې دي. ناراضی چې اوس یو خپل شانتي سندره وورو. ګرو سندره خو تاسو ووریده، نو راځئ چې یو ځل بیا د خپل پروګرام طرف ته راشو.
زما ملګرو، تاسو چرته د کلام مقدس په باره کې حیران شوي یې؟ تاسو چرته په دې حیران شوي یې چې دا کتاب زموږ د پاره ولې دومره اهم دی؟ نو اوس په مونږ اورو چې زموږ روحاني نظر څنګه دی. زما یقین دی چې د دې خبرو نه به روحاني تور باندې تاسو ته وده او ترقی ملو شي.
یو ځلې ما ته او زما خاوند ته مکمل او شوه چې موږ د نورو ایماندارانو سره یو ځای کینو او عبادت وکړو. خو چرته کې به چې هغه عبادت کولو، نو هغه کور زموږ د کور نه لږ شانتي لري و. نو یو ورځ زه، زما مشره لور او زما خاوند د عبادت د پار روان شو. موږ ته هغه کور نو معلوم، خو هغې موږ له د خپل کور پته را کړې وه چې په دې پته باندې به تاسو دلته راشئ. نو موږ ګاډي کې کیناستو او هلته ورسېدو. نو کله چې موږ د ګاډي نه کوشو، هلته کې یو تنګه شانتي لار وه. نو زما خاوند وي چوم په دې کوڅه باندې به د هغې کور وي. نو کله چې موږ په هغه لار باندې روان شو، نو په لاره باندې تکه توره تیاره وه او هیڅ نه ښکارېدل او موږ سره رڼا هم نه وه. نو دا راته نه معلومېده چې په کوم طرف ته وشو او څنګه هغه کلیسیا ته ورسو. خو چې یو څو قدمه مخکې لاړو، نو یو کس مخې له رالو. نو د هغه نه زما خاوند ته پوس وکړو. نو هغه موږ ته ووي چې تاسو بالکل په صحیح لار باندې روان یئ. نو بیا زما زړه لږ په تسلۍ شو. کله چې لږ نور مخکې لاړو، نو پاس دویم چت نه راته لږه شانتي رڼا ښکاره شوه او زړه مې ډېر زیات خوشحاله شو. او دا هم هغه کلیسیا وه چېرته کې چې ډېر ایمانداران را جمع شوي وو. او دې رڼا موږ ته هرکلی ویلو چې موږ هم د نورو ایماندارانو سره یو ځای شو.
زما ملګرو، د خدای پاک کلام زموږ د پاره لیکلی شوی دی او دا زمونږ د سترګو د پاره رڼا ده او موږ په خپل ژوند لار وینو. په کلام مقدس کې یو سل نو لسم زبور شریف د دې په یو سل پنځم آیات کې ویلې شوی دی، ستا کلام زما د خپو د پاره ډیوا او زما د لارې د پاره رڼا ده. خدای پاک چې کوم کلام موږ لرا کړی دی، نو د دینه بغیر مونږ په تیارو کې روان یو.
بالکل هم هغه شانتی لکه څنګه چې مونږ کلی سیاحت تلو او د تیارې نه ډکه لار باندې روان وو، او کوشش هم داو چې مونږ به څنګه خپل لار معلومو. زما ملګرو، خدای پاک په کلام مقدس کې د متلونو په شلم باب او وشتم یاد کې فرمایلی دي، د مالی خدای رڼا د انسان د روح لټون کوي، او هغه د هغې په ځان کې دن نه لټون کوي. د خدای پاک سترګې زمونږ په ځان کې دن نه زمونږ لټون کوي. هغه ته معلومه ده چې زمونږ زړونه څنګه دي، زمونږ په زړونو کې څه دي، او مونږ په خپلو زړونو کې څه سوچونه کوو.
زما ملګرو، تاسو ته خو معلومه ده کنه چې مونږ د څه په هکله باندې خبرې اترې کوو. نن مونږ د دې په باره کې خبرې اترې کوو چې مونږ په روحاني تور باندې سیلی دی شو او کنه. نو راځئ چې د کلام مقدس نه یو څو نورې خبرې اترې وورو. کله چې زه د حضرت یعقوب علیه السلام د کتاب نه لوستنه کوم، نو د دې نه ماته ډیره مزه او حوصله ملاویږي. د یعقوب په اولنی باب او دویشتم آیات کې لیکل شوی دی، په کلام عمل کوونکی جوړ شئ، نه چې تش اوریدونکی چې ځان په دوکه کې ساتي.
زما ملګرو، لږ سوچ وکئ. د دې به څه فایده ای چې مونږ کلام الولو او څه چې پکې دي هغه الولو او عمل پې نه کوو؟ نو بیا را دې نه پس حضرت یعقوب د خپلې خبرې وضاحت وکړو. هغه لیکلی دي، ځکه چې هغه څوک چې د کلام اوریدونکی دي او عمل پې نه کوي، هغه د هغه سړی په شان دی څوک چې خپل شکل په آینه کې وګوري، هر کله چې هغه خپل ځان وویني او لاړ شي، نه سمدستي دا هیر کی چې زه څنګه وم.
ملګرو، تاسو چرته په آینه کې خپل ځان ته کتلی دي چې مخ پورم سین ختی، او تاسو د آینه نه دغه شان روان شئ او خپل مخ صفانه کوي؟ مونږ په آینه کې ولی ګورو؟ واورئ چې حضرت یعقوب علیه السلام د دینه پس سفر مایلی دي. کم سړی چې د آزادۍ کامل شریعت په غور سره ګوري، هغه به خپل کار کې بختور وي، ځکه چې هغه چې سووري نو هیرای نه خو عمل پې کوي. زما ملګرو، زه به تاسو ته د خپل ژوند یو واقعي بیان کوم. تیر کال کله چې زما پلار وفات شو، نو ما هلته د پلار په کور کې ډېرې ورځې تیرې کړې. خو زما بچی به اسکول ته تلو، نو په دې وجه هغې خپل کور کې و. نو کله چې زه ډېرې ورځې پس خپل کور ته واپس لاړم، نو زما کشر لور ماته ووي چې مورې، زما په سترګو باندې څه چل شوی دی، دا خو درد کوي او ماته پې سم څه نه ښکاري. نو زه ډېره زیاته خپه شوم. ما یو څو ورځې نورم انتظار وکړو. ما سوچ کولو چې دا به ښه شي، خو د هغې هېڅ فرق رانغو. نو ما بیا هغه یو ورځ ډاکټر له بوتله چې د هغې د سترګې معاینه وکړي. نو ډاکټر ماته ووي چې د دې په سترګه کې نظر کم شوی دی او ډېر زیات کم دی. زه ډېره زیاته خفه شوم. ما وی چې خدایا دا څه دي؟ یو څو ورځې مخکې خو د دې نظر بالکل ټیکو، دا ناصافي په دې څه چلو شو؟ بیا ما هغه یو بل ډاکټر له بوتله، خو هغه ماته هم هغه سری ووي څنګه چې راته هغه بل ډاکټر ویلیو. هغه ډاکټر هم ماته ووي چې د دې هېڅ علاج نشته، کېدی شي چې ستا دا لور په یو سترګه ړنده شي. زه نورم زیاته پریشانه شوم، او ما به هر وخت د خدای پاک نه دوا غوښته، او نور ایماندارانو ملګرو هم زما د لور دپاره ډېره دوا وکړه. او خدای پاک یو معجزه وکړه، د هغې سترګه پخه کېدو شوه. او چې کله مې ډاکټر له بوتله، نو هغه چشمې ورکې او وی ویل چې د خدای پاک شکر دی، د دې سترګه ډېره ښه شوې ده. نو خدای پاک زما لور له شفا ورکا، او زه دې دپاره د خدای پاک ډېره شکر گزارم. او د دې ګرانو حالاتو په دوران کې خدای پاک زما ایمان نورم مضبوط کو.
نو زما ملګرو، تاسو ماته وایي چې ستاسو روحاني نظر څنګه دی؟ تاسو ته هغه رڼا ښکاري کومه چې خدای پاک ستاسو د ژوند په لاره باندې تاسو ته څرګنده کړې ده؟ آیا تاسو هغه کارونه کوئ کوم چې راته خدای پاک په کلام مقدس کې فرمایلی دي؟ زه دا دعا کوم چې د دې سوالونو دپاره ستاسو جواب او وي. تاسو خامخا مونږ سره رابطه وکئ، او د دې په هکله باندې مونږ ته ووایئ چې ستاسو روحاني نظر څنګه دی. زما ملګرو، تاسو خدای پاک سره تعلق لرئ؟ څوک چې د دې کائناتو خالق او مالک دی، نو تاسو خامخا مونږ ته دې په هکله باندې ووایئ.
زما ملګرو، مونږ امید لرو چې نن به تاسو زمونږ د دې پروګرام نه مزه اخیستی، ځکه چې ما خو د دې نه ډېر څه زده کړ او ډېره مزه مې ترې واغیسته.
هما مونږ څومره خوشکسمته یو چې مونږ مالی خدای پاک لورتلی شو، او هغه نمرستا او مدد غوسته شو چې هغه زمونږ روحاني نظر نورم خکی. نو په دې وجه باندې هغه مونږ له خپل کلام را کړی دی. نو کله چې مونږ د ایمان سره د خدای پاک کلام لولو او په دې باندې یقین ساتو، نو مونږ به همیشه په خپل ژوند کې پنی غلار باندې روان یو.
ایمان د یقین سره راځي، ولې داسې نه ده سو؟ راځئ چې په خدای پاک او د هغه په کلام باندې د یقین ساتلو په هکله یو څو خبرې واورو. مالک خدایا، زه ستا شکر کوم چې تر څو پورې دا دنیا ده نو تر هغې به ستا وعدې قائمي. کله چې زما ایمان کمزورې شي او زما حوصله ختم شي، خو ستا وعدې سمدستی نه ختمیږي. کلم چې ته سواده وکې نو خدایا ته هغه خامخا پوره کې. کې دې شي چې بعضې وخت زه د تیارو نه په ډکه لاړ لاړه شم، خو د دې نه پس په تما هغه ځای ته بوزي کم چې زما د پاره ښه وي. مالک خدایا، ته زما مدد وکا چې زه خپل یقین په تا باندې قائم وساتم. مالک خدایا، زما مدد وکا چې زه د ژوند په هر یوه لمحه کې دا وایم چې زه صرف او صرف په تا یقین کوم. آمین.
زما ملګرو، یاد ساتئ په دې دنیا کې خو ډېر ازمیښتونه دي. د خدای پاک په کلام باندې عمل کول او ردې په مطابق باندې خپل ژوند تیرول آسان کار نه دی، خو خدای پاک دې زموږ مددگار شي چې مونږ هغه سوکو په کومو باندې چې خدای پاک خوشحالیږي. نو په کار دي چې مونږ د امید نه ډکې ښځې جوړې شو. آیا تاسو د خدای پاک په کلام باندې یقین ساتئ؟ تاسو دا ایمان او یقین ساتئ چې خدای پاک به ستاسو د ستړي ژوند او خرابو حالاتو نه ستاسو د پاره ښه پیدا کی؟ ژوند خو یو کوشش دی، خو خدای پاک مونږ سره او تاسو ټولو سره مینه کوي او مونږ هم تاسو سره ډېره زیاته مینه کوو. مونږ غواړو چې تاسو یو ښه ژوند تیر کړئ.
نو تاسو خامخا مونږ ته د خپل ځان په باره کې ووایئ، مونږ به ستاسو د پاره دعا کوو.
په دې نمبر به تاسو مونږ سره رابطه کوئ. زمونږ د ټلیفون نمبر دی 00159 4001 00، یعنی 001579477104. تاسو خو زمونږ د ټلیفون نمبر ځان سره ولیکه. خو که چېرې تاسو دا پروګرام یا زمونږ زاړه پروګرامونه او ډرامې اورېدل غواړئ، نو تاسو زمونږ دې ویبسایټ ته لاړ شئ. زمونږ د ویبسایټ پته دا ده www.pushtoradio.org. او زما خوږو ملګرو، په دې ویبسایټ باندې به تاسو ته زمونږ زاړه پروګرامونه او د دین علاوه روحاني سندرې او د لوستلو دپاره ښایسته کتابونه هم ملاویږي. زما امید دی چې تاسو به له دې نه ډیره مزه واخلئ او ډیر څه به ترې د خپل ژوند لپاره حاصل کړئ.
نو اوس مونږ تاسو نه اجازه غواړو. خدای پاک دې ستاسو مل شي. د خپل ځان خیال ساتئ او د خپلې کورنۍ خیال ساتئ. اوس مونږ له اجازه راکئ. د الله پامان.
د الله پامان.